د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګ برید وغند. ښاغلي بنت نن سهار په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. رینا امیری هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګ دغه برید چې د طالب چارواکو په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي او شپاړس نور دیارلس نور ټپیان شوي مسؤلیت اخیستی ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې لانا نصیبه سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی ده. اغلې امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق و چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس کاناډایي ډیپلوماټ جورجټ ګنیون د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیالې په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مرمن ګنیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای ناستوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هیواد تایلند سره ترسره کیږي. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمتو د خوشي کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیر یو کال کې د نشي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
تا چې د طالبان حکومت په تیر دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې یلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونږ زمونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبره وکړم.
زه ورکشه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ورځ ستا فخه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل سوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک سوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډېر نشي مواد یې هم نیولي دي.
3643 تن نشئی مواد لخپل مشتقات سره لمنځ یوړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولۍ جوړولو 190 کارخانه ویجاړی شوې او په دې تور 1543 تورن اشخاص ونیول شول. 1555 هکتار ازمکی د کوکنارو لبوټ څخه پاکی شوې او 2891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وحمایوی معرفی شده ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستیال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کېږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لویه ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یوه کال کې د نشي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولي دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیرای معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs
لومړی دا چې د سرزمونه نه شوې چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و کنه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat pa tiro dwo kaluno ki da 4000 aw 15000 bastaro pa kacha da mutayuno da satani markazuna jur kadi pa di markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw aya da mutayuno darmalana pa di markazuno ki pa miyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have their...
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2021 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is the معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوی.
The treatment been in these centers.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپل خوخه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوښه نه
کیږي.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of the Taliban ad akavi che de koknaro kakht kam shwai no tsuna de imkan shta che de tariq o mutadin de noro nsho al ka de kimiyawi nshayi mawad o istemal ta makhakri tablets.
Addicts, if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive,
کله چې د معتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، معتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې معتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو معتادین به خامخا ښیښې او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې معتادین د خپلو نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي. مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا میں خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مورم
چی مونگا پلا نا وقت سے یو نیم لک دالر ہو اندا سرمایہ مطول ہو خرم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ سوی او د قالب بندۍ استاد دی، وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزي مې د ورور له غاړې ده. راز محمد چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللي دي. دا چې راز محمد ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپله کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قالب بندي استادم یم، بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند راته راکو. بس په همغه هغه باندې چې دریمه ورځ بیا را باندې وسکو، دریمه ورځ زه خپله لاړم او شی مې واخیسته. بس همدې باندې اموخته شلو بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخیستی او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی درنه ستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا محتاد دا کار ده کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما ته ویل چې دا محتاد او دا کار به ده کړی. موږ خپل کور نه موټرسایکل ورک شو د جمعې ورځ، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی و، لیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا غالک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی، غالک نه محتاد و، هیڅ سامان یې نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنی د ورځې 1500 زر 1200 1200 داسې ورځ راغلی 15 روپۍ مانه د ورځې تیری دي د همدغه مواد مخاطر باندې. یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللي دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره، او د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم تې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ جی کړی ده. همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې، بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ورا دا سړی محتاج شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی، د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یم. ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم اذان به مې کو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی، بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي، خو خامخا خبرېږي کډه ده، بس پوهېږي. بیا کورواله راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده، موږ خپله ملامت یو. بس چا څوک خبرې کوي کورواله، موږ منوی چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده، یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دوی راته وویل چې دا نور پلرونه یې وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبای لاړ شه ماښام راځې، د نورو غوندې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي، بېخي مه خوشې کوي. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپله تقریبا 2 سپارې مې پس کړم، اوس همغه آخره سپاره مې زده ده، نور ټول مې له یاده وتي دي. مخکې چې بې عمله وم هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا راسره نه کولې. خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطر کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورله غاړې ده.
آیا
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمد خانه، دادی د جان محمد کا کور ته رسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې وی او کنه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه، دا چبات سپایلری چې مونږ نه داړي.
اله دروازه را پوری کې چې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده، تو درې کې چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
جان محمد کا،
السلام علیکم حاجی سمد خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دی. میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم، میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیر بیا محمود خان او سمد خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولی کګه کېدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد، ته مخکې شه، موږ به در پسې یو.
جان محمد اکا سپه دی نیسه که اومو نداری.
رازه رازه نمو داری.
چه بارو شد
محمود خانه؟ رازه پا دقا توشکه کنه.
سامده داده کینو
عجی سیف سامد خانه، تا پا دقا بلا توشکه کنه.
داده کینه استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری، دیر وقت دی نیسو اصل خبری تا براشو.
ریکتیام خبره با نوگ دو، اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی، سه خبره ده؟
جان محمد کا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمد خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد کا، محمود خان خو ته پیژنې چې خشته من او زموږ د کلی خان دی، ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي.
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا کا نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه، په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده، ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخي سمه ده.
جان ماما دکا مشوره وکه، خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای را واچوه او څومره ښه خوند یې وکه.
سمه ده پلاره، دا دې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالی یادوم.
څه شی بریالی؟ هغه پوډری بریالی یادی؟
او هغه یادوم، پوډری یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
ښځې مونږ بې وزله خلک یو، نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکم.
هو ویکه.
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. ته هم ځان ته پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سریه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تباه کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ